ده صالح بشمست.
ډیره مننه ستاسو څخه ستار فروغ تاسو ستړي مسي د ازادي راډیو اوریدونکو ته زما له خوا سلام. د خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. په راپورونو کې اوري چې افغان ولسمشر د امریکا د کانګرس له ځینو غړو سره په کتنه کې د افغان قواوو د پیاوړتیا پر اړتیا خبري وکړي. نن دوشنبه ده، د لندیا قوس 2 د نومبر 23. په پیل کې د افغانستان خبرونه له ابراهیم صافی ناوري.
لومړی د خبرونو سرټکی، د امریکا د کانګرس یو هیئت د افغان ځواکونو د پیاوړتیا پر مسلې ټینګار وکړ. په افغانستان کې تیر شپه بیا زلزله وشوه، او په بهرنیو خبرونو کې اوري چې د بلجیم چارواکي وایي پرون ناوخته د پلازمینې بروکسل په مربوطاتو کې 14 کسان نیول شوي دي. پورا خبرونه. د امریکا د کانګرس یو هیئت له افغان ولسمشر سره د ټوریزم پر وړاندې د مبارزې لپاره پر همکارۍ او د افغان ځواکونو د پیاوړتیا پر مسلې خبرې وکړي. د جمهور ریاست په اعلامیه کې راغلي چې محمد اشرف غنی په دې کتنه کې چې پرون مازیګر په ارګ کې بشو وویل، د ټوریزم ګواخ او ګډې لیوالتیاوي دواړه هیوادونه سره نږدې کوي، او دا اړتیا ایجادوي چې د ستونزو د حل او لا فرصتونو د استفادې لپاره په ګډه کار وشي. په اعلامیه کې راغلي چې د هیئت د ټوریزم په وړاندې د مبارزې لپاره د افغان ځواکونو د وړتیا ستاینه کړې او د دوی د قربانیانو مننه یې کړې ده. د امریکا د جیولوژیکی سروې اداره وایي د ریختر په مقایسه 15.9 درجې زلزلې د افغانستان، هند او پاکستان ځینې سیمې ولرسولې. دا اداره وایي د دې زلزلې مرکز د بدخشان په اشکمش ولسوالۍ کې د ځمکې په سباندې 90 کیلومتره ژور عمق کې وو. د راپورونو له مخې دې زلزلې د افغانستان له شماله نیولې تر کابل او همداراز د پاکستان د شمال او د هند د پلازمینې سیمې ولرسولې، خو د تلفاتو په اړه تر اوسه معلومات نشته. په تیر اکتوبر میاش کې یوې سخت زلزلې چې د ریختر په مقایسه 0.5 درجې و، په افغانستان او پاکستان کې شاوخوا 400 کسان ووژل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د 20 کیلو ګرامه تریاکو د قاچاق په تورې یو کس نیولې ده. د دغه وزارت په اعلامیه کې ویل شوی چې پولیسو دغه کس په ورستیو کې چې غوښتلې له غزنی نه په یو موټر کې دغه 20 کیلو ګرامه تریاک لغمان ولایت ته انتقال کړی نیولې ده. د کورنیو چارو وزارت د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې معین جنرال باز محمد احمدی د یک شنبه پورس په کابل کې ویل چې په تیرو اتو میاشتو کې په بیلابیلو ولایتونو کې 220 لوی قاچاق کې کو په ګډون د مخدره موادو 1900 قاچاقون کې نیول شوی دی. دا کورنی خبرونه. بهرنی خبرونه زما همکار اسد الله لودین دراوروي.
د بلجیم چارواکي وای پرونه وخت د پلازمینې بروکسل په مربوطاتو کې 14 کسان نیول شوی دی. دغه کسان پر پاریس د لاس ورځې مخکې تروریستي بریدونو په تړاو د تحقیقاتو په لړ کې د پولیسو په چاپو کې نیول شوی دی. د بلجیم سرنوالانو نن سهار وختي وویل چې په نیول شوو کسانو کې په فرانسې کې زیږیدلی کلیدي مشکوک کس صلاح عبدالسلام شامل نه دی. د بلجیم چارواکي وایي د نیول شوو کسانو د هویت په اړه جزئیات نه خبروي، او دا هم نه وایي چې مشکوک کسان دقیقا په کوم جرمونو تورن دي، ځکه دا مسأله په داسې حال کې چې امنیتي عملیات روان دي د دوی چرنو ته زیان رسولی شي. دا په داسې حال کې ده چې په دغه هیواد کې امنیتي احزارات چې پرون وضع شوي نن هم دوام کوي. د بلجیم صدر اعظم چارلز میشل د ملي امنیت شورا له غونډې وروسته په خپل هیواد کې د پاریس د حملو په شان چې لاس ورځې مخکې په یو وخت کې په څو ځایونو کې پیښې شوې د ورته تروریستي حملو خبرداری ورکړ. دا وایي څرنګه چې پرون ما هم یادونه وکړه، دا تاییدوم چې موږ د پاریس حملو ته له ورته حملو څخه ویره لرو. داسې چې څو کسان ښایي په څو ځایونو کې څو حملې وکړي. له نښو نښانو مو دا نتیجې ترلاسه کړي چې احتمالي اهداف ښایي له ګڼې ګوڼې ډک ځایونه وي. مثلا موږ د تجارتي مرکزونو، پلورنځیو او د عامه ترانسپورت په اړه فکر کوو. په پاریس کې په هغو حملو کې 130 کسان ووژل شول. یو اسرائیلی میرمن چې د یو فلسطینی لخوا په لویدیځه غاړه کې په چاړه زخمی شوې وه پرون پر روغتون کې مړه شوه. د اسرائیلو د پوځ یو ویان پرون ویل هغه سړی چې پر دې ښځې د چړې برید کړی و په ډزو وژل شوی دی. د راپورونو له مخې دوه نور فلسطینیان هم په دوه جلا پیښو کې وژل شوي دي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون ویل چې هیواد له داسې انفرادي تروریستي عملیاتو سره لاس او ګریوان دی چې تنظیم شوی نه دي، بلکې د ټولنیزو شبکو له لارې پارول کیږي. نتنیاهو د کابینې غونډې ته وویل اسرائیلي وګړي باید تر وروستي حده خپل مسؤلیت ته متوجه وي. له بلې خوا د فلسطین حکومت ویلي چې اسرائیل له غیر مشروع لارو خلق وجنی او روس ته بیا ادعا کوي چې وژل شوی کس سره چاړه وه. د اکتوبر میاشتې له پیله تر اوسه 14 اسرائیلیان په جلا پیښو کې او له 80 زیات فلسطینیان د اسرائیلو پر ضد د مظاهرو په ترڅ کې دې ته په ورته پیښو کې وژل شوي دي. او وروستی خبر دا چې د میانمار د شمال په یوه کان کې د ځمکې د ښویېدو په پیښه کې د مړو شوو کسانو شمیر نږدې 100 ته رسېدلی دی. ویل کېږي چې شاوخوا 100 نور کسان هم تر اوسه لا درکه دي. دا پیښه د شنبې په ورځ د میانمار په یا برما په کیچین ایالت کې وشوه. د سری صلیب د میانمار د پوځ او خلکو په ګډون د ژغورنې عملیات په دې سیمه کې اوس هم روان دي. د ژغورنې ډلې هڅه کوي هغه کسان چې ښایي اوس هم د ښویېدلې ځمکې لاندې بند وي راوباسي، خو دولتي چارواکي وایي دا احتمال چې څوک به لا هم ژوندي پاتې وي ډېر کم دی. تر اوسه روښانه نه ده چې د قیمتي تیږو په دې کان کې د ځمکې د ښویېدو اصلي علت به څه وي. کیچین ایالت د میانمار د لوی ښار ینګون په 950 کیلومتر واټن کې پروت ښار دی. دا د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
خبرونه مول ازادي رادیو نه واوردل دي او نورو خبرونو تفصيل د ازادي رادیو پر وی پانه لوستلای سي چې پاتې د ازادي رادیو دات کام یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی ورزو د خبرونه د راپورونو او تحلیل برخه ته. افغان ولسمشر د امریکا د کانګرس له ځینو غړو سره په کتنه کې د افغان قواوو د پیاوړتیا پر اړتیا خبرې وکړې. د بشري حقونو سازمان د زندانونو پر وضعیت اندېښنه وښوده.
هلته د قانون حاکمیت شتون څنګه چې لازم دی په هغه شکل باندې کېږي. نظارت یو جدي مسله ده چې باید نظارت شتون درلودلی. نظارت هم متاسفانه په هغه شکل باندې چې لازم دی په دغه اداراتو کې شتون نه لري.
یو بنسټ د ولسی جرګې پر فعالیت د څارنې په اړه معلومات خپاره کړي. د ولسی جرګې یو غړی وایي
دوی هغه مثبت برخې ډېرې قوي ارزیابي کړي دي. مهمې برخې هم د دوی ارزیابي همیشه دوی د وکیلانو سره نږدې لیدنې کتنې کړي دي.
په خوست کې د چرګانو د فارمونو مالکان ګیلمن دي.
مشخصه ستراتیژي مشخصه پالیسی نشته چې موږ د فارمونو په ایسه کې څوک ولی هغه د مرکزی حکومت له خوا موږ ته د ستراتیژي ترازی سره موږ په ساحه کې تطبیق.
د نورو راپورونو ترڅنګ په بلجیم کې د پایلسویو امنیتی څارونو په اړه هم راپور درته لرو. د ورکو عزیزانو د لټې پروګرام هم د خبرونه یو برخه جوړوي. تاسو ازادي رادیو ته غوږی اچ خبرونه د سهار پر 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. هر ورځ پر همدغه څپو د ماښام تر 2 بجو وروسته د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه اوریدلای شئ. ولسمشر اشرف غنی د امریکا د کانګرس له یو شمیر غړو سره په کتنه کې د افغان ځواکونو د پیاوړي کولو پر اړتیا خبري وکړه. تر دې مخکې د لویدوزو چارواکو له قوله راپور ورکول شوی و چې د افغان ځواکونو د پیاوړي کولو په اړه به د ناتو غړي پر راتلونکو څو ورځو کې په خپل کې غونډه وکړي. تفصیل د احمد تکل په رپورت کې اوریدلای شئ.
ولسمشر اشرف غنی د متحدو ایالاتو د کانګرس له یو پلاوي سره د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو د پیاوړتیا په اړه خبرې وکړې. جمهوریت ریاست په یو بیان کې وایي چې ښاغلی غنی پرون ماښام په کابل کې د کانګرس د استازو د جرګې له لس کسیز هیئت سره په کتنه کې په دې اړه بحث وکړ. د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو پیاوړي کول هغه مسله ده چې د افغانستان حکومت له دې مخکې هم د ناتو د غړو هیوادونو او په تیره د متحدو ایالاتو له مشرانو سره مطرح کړي. خو دا مسله دا ځل په داسې حال کې را برسېره کیږي چې په اړه یې په راتلونکو څو ورځو کې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې هم مفصل بحثونه په پام کې دي. د لیندې په 11 نیټه په بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه به د افغانستان د ملي امنیتی ځواکونو د ملاتړ لپاره د یو لړ ځانګړو اقداماتو په اړه پریکړې وکړي. د جرمني خبری اژانس د ناتو د سرچینو په حواله خبر ورکوي چې افغانستان به د دې غونډې د اجنډا په سر کې وي او د ګډونوالو لپاره د افغانستان په اړه یو ځانګړی راپور هم چمتو شوی دی. ڈی پی اے اژانس د ناتو د سرچینو له قوله چې نمونه یې نه دی یاد کړی خبر ورکړی چې په دې راپور کې له افغان امنیتی ځواکونو سره د ناتو له خوا د استخباراتي معلوماتو د شریکولو د بهیر د پراختیا غوښتنه هم شوې. راپور یادونه کوي چې د زیاتو استخباراتي معلوماتو شریکول به په افغانستان کې د کندوز د سقوط په څیر د پیښو د تکرار مخه ونیسي. د ناتو سرچینو همدارز اژانس تویل دي چې د افغانستان هغو سیمو ته چې امنیت خراب دی د روزونکو او نورو پوځیانو د استولو پلان هم شته، څو په بیړنۍ حالاتو کې ناتو له افغان ځواکونو سره پر وسلوالو مخالفینو د هوایي حملو په وسیله مرسته وکړای شي. د کندوز سقوط او د هیواد په نورو سیمو کې د وسلوالو طالبانو د پرله پسې حملو ګواښ د ناتو غړي او په تیره امریکا چې په افغانستان کې پوځي حضور لري سخت اندېښمن کړي. د امریکا د کانګرس لغړو سره په کتنه کې ولسمشر غنی همدې حملو ته په اشاره سره وویل چې د تروریزم ګواښ او ګډ علایق د امریکا او افغانستان د نږدې کېدو عوامل دي او دا اړتیا رامنځته کوي چې د دې ستونزې د حل په برخه کې ګډ کار وشي.
پموندل چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د امریکا د کانګرس لزین غړو سره په کتنه کې د افغان قواو د پیوړې کولو پر اړتیا خبرې وکړې. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک سازمان په خپل وخت د بندیانو د نه خوشی کېدلو او د دوی د بند تخفیف برخه کې د ولسمشر د فرمان د نامه عملی کېدلو علت د بندیخانو په مدیریتونو کې د وړتیاو نشټوالی او په هیواد کې د قانون نه حاکمیت ګڼي. دغه سازمان رئیس وایي هغه شکایتونه چې د بندیانو لخوا دوی ته رسیدلی شي چې ډیری دغه بندیان د حبس تر پوره کېدلو وروسته هم ډیر کلونه په بندیخانو کې پراته وي. په همدې حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د محابسو او توقیف ځایونو لوی ریاست وایي هغه بندیان چې د بند موده پای ته رسیدلې ده او یا هم د ولسمشر د فرمان پر اساس یې په بند کې کموالی راغلی خوشی سوي دي. اجمل تورمن پر دې مسله رپورټ لري.
د بند تر ټاکلې مودې وروسته په بندیخانو کې د یو شمیر بندیانو ساتل او د لسګونو دغو بندیانو د بند د کمولو په برخه کې د ولسمشر د فرمان نه عملي کېدل هغه څه دي چې د بشر د حقوقو خپلواک سازمان یې اندېښمن کړی دی. دغه سازمان په وینا په دې برخه کې لوی ستونزې د افغانستان په دې او قضایي ارګانونو کې د فساد موجودیت او د بندیخانو ناسم مدیریت دی. دغه سازمان رئیس لال ګل لال د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل یو شمیر هغه بندیان چې دغه سازمان سره اړیکې نیولې شکایت لري چې د بند موده پای ته رسیدلې خو لا هم په بندیخانو کې دي. د خاغلی لال په خبره یو شمیر بندیانو دغه شان ویلي چې د دوی د بند د بخنې په برخه کې د ولسمشر فرمانونه هم نه دي عملي شوي.
متاسفانه دغه ستونزې چې نن منګه په هیواد کې ګورو مهم لامل نه مربوطه ارګانونو کې د فساد شتون چې دا یو مهم لامل دی چې او دویم د قانون حاکمیت نه بودن الته د قانون حاکمیت شتون څنګه چې لازم دی په هغه شکل باندې کیږي. نظارت یو جدي مسله ده چې باید نظارت شتون درلودل. نظارت هم متاسفانه په هغه شکل باندې چې لازم دی په دغه اداراتو کې شتون نه لري. نو دا لاملونه دي چې زندانیان همیشه
ولسمشر غنی درې میاشتې وړاندې په یو فرمان کې دستور ورکړ تر څو هغه بندیان چې د بند موده یې پای ته رسیدلې ده او لا هم په بندیخانو کې دي خوشی شي، چې په دغه فرمان کې د یو شمیر بندیانو د بند راکمولو په اړه هم ویل شوی ول. خو له دې سره سره د افغانستان د بشر د حقوقو سازمان له ولسمشر غنی غواړي چې د هغو بندیانو د خوشی کولو په برخه کې لاس په کار شي چې د بند موده یې پوره شوي او دغه شان د هیواد په دې ادارو او بندیخانو کې بنسټیز اصلاحات راولي. خو ولې هغه بندیان چې د بند موده خلاص شوي نه دي خوشی شوي؟ ولې د لسګونو بندیانو د بند بخنې په برخه کې د ولسمشر فرمان نه دی عملي شوی او آیا رښتیا هم د کارونو دا شان پز بهیر د افغانستان په دې ادارو کې د فساد د شتون خبرې تر اکرزي؟ دا هغه پوښتنه دي چې د افغانستان لوی څارنوالي ورته ځواب وایي خو د بیا بیا هڅو باوجود چاره سره په دې اړه خبرې ونه کړي. د افغانستان کورنیو چارو وزارت د محابسو او توقیف خانو د محاکمو د اړیکو رئیس وایي ټول هغه بندیان چې د بند موده پای ته رسیدلي ډیر ژر به خوشی شي خو اړینه ده چې د دوی جرمي اسناد وڅیړل شي. امیر شاه امیرپور وایي په خوابو چې د بندیانو د بند موده خلاص شوه بندي به خوشی شو خو اوس د دې لپاره چې خطرناک بندیان خوشی نشي د دوی هویت په جدي ډول قتل کیږي.
د دې ترڅنګ چې په فرمان کې اړوند کمیسیونونه کار کوي مستحق محبوسین تثبیتوي خو داسې و چې دستي به خوشی کېدل خو جدول کېږي او جمهور ریاست ته لیږل کېږي چې تر کتنې وروسته د تطبیق په خاطر بیرته جدول موږ ته را لیږل کېږي. دلیل یې دا دی چې په تېره کې ډېر خطرناک بندیان د ولسمشر د فرمان له مخې خوشی سوي دي او د جګړې جبهې ته تللي دي چې کله جدول د جمهور ریاست نه راسي موږ فرمانونه تطبیقوو.
ولسمشر غنی د هیواد د بندیانو د هویت معلومولو په هدف یو کمیسیون ټاکلی چې دنده یې د بندیانو د جرمی اسنادو کتل دي. د کورنیو چارو وزارت د محابسو او توقیفخانو لوی ریاست وایي چې د خطرناکو بندیانو د خوشي کولو په برخه کې به تر دې وروسته بیړه ونه شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دروان کال په لومړی شپږ میاشتو کې د ولسی جرګې د فعالیتونو په اړه د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا معلومات شي چې د نصاب کموالی او له قوانینو سره سیاسي چلند د سبب سوی چې ځینې قوانین تصویب نسی. دغه بنسټ مسؤلانو پرون په یوه غونډه کې په شپږ میاشتو کې د ولسی جرګې د غونډو او کمیسیونونو د څارنې نتیجه له رسنیو سره شریکه کړه او ځینې پیشنهادونه یې هم کړي دي. په همدې حال کې د ولسی جرګې ځینې غړي د ولسی جرګې د فعالیتونو په اړه د فیفا معلومات تاییدوي. قسیم عمل او دراپور جزئیات.
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا سره لدی چې د روان کال په لومړی شپږ میاشتو کې د ولسی جرګې د لاسته راوړنو خبره کوي، خو دغه جرګې ځینو نیمګړتیاو ته هم اشاره کوي. دغه بنسټ چې د شپږ میاشتو په ترڅ کې د ولسی جرګې غونډې او کمیسیونونه څارلې وه، د خپلو موندنو نتیجه د یکشنبې په ورځ له رسنۍ سره شریکه کړه. د فیفا یو تن مسؤول نئی مسخري په دغه خبري غونډه کې ویل چې ولسی جرګه په دغو شپږ میاشتو کې نه ده توانېدلې چې زیات شمېر قوانین تصویب کړي.
عدم تصویب بعضی از قوانین، یکی عدم تکمیل نصاب بود.
دی وای د ځینو قوانینو د نه تصویبېدو یو لامل د نصاب نه پوره کېدل دي. کله هم له ځینو قوانینو سره سیاسي چلند سوی چې دی کار په خپل وخت د قوانینو د تصویبېدو مخه نیولې ده. ځینو قوانینو ډېر موده نیولې چې وروسته بیا په همدې حال ځندېدلې پاتې سوي دي. دغه بنسټ د خپل شپږ میاشتنی راپور د وړاندې کولو لپاره د خلاص او ځواب ورکوونکي پارلمان تر عنوان لاندې په کابل کې یوه غونډه رابللې وه. په دغه غونډه کې د مدني ټولنو مسؤلینو، سیاسي شخصیتونو او د ولسي جرګې غړو په راتلونکي کې په پارلماني چارو کې د ستونزو د لرې کولو په هدف ګډون کړی و. دغه راپور د تیر کال د هوت له شپاړسمې نه د روان لمریز کال د سرطان تر پایه پورې او دغه راز د ولسي جرګې یو نیم میاشتنی موده رانغاړي. د دغه بنسټ مسؤلین د لوړو زده کړو د قانون طرحه له شد سره د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون، د تدارکاتو، د دولتي چارواکو د تنخواګانو د تنظیم تعدیل او د اوبو قانون هغه موارد بولي چې د ولسی جرګې د شپاړسمې دورې په نهم کال کې ورباندې پریکړه نه ده سوې. فیفا وړاندیز وکړ چې د ولسی جرګې د فعالیتونو د ودې لپاره د په امتیازي ساعتونو کې د وکیلانو پیشنهاد سوي طرحې تعقیب، د داخلي وظایف اصولو ته پام وسي او د وکیلانو حاضري په منظمه توګه وڅارل سي. د دغه بنسټ مسؤلین همداراز وایي چې د حکومت او ولسی جرګې ترمنځ پروسې باید شفاف سي څو د خلکو پوښتنو ته ځواب ورکړل سي. په دغه غونډه کې د ولسی جرګې ځینو غړو هم برخه درلوده او د دغه جرګې د فعالیتونو د ودې لپاره د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ راپور تایید کړ. د ولسی جرګې غړي نسیمه نیازی په دې اړه وویل:
خو دوی ډیره ښه ارزیابي کړې ده، دوی هغه مثبت برخې ډیره قوي ارزیابي کړې دي. تاسو ته وویل چې واکن مهمې برخې هم د دوی ارزیابي همیشه دوی د وکیلانو سره نږدې لیدنې کتنې کړې دي، د کمیسیونو څخه یې د کاته کړې دي.
خو میرمن نیازی وایي چې د ولسی جرګې ستونزې او فعالیتونه لا هغه څه زیات دي چې د فیفا پر راپور کې راغلي دي. له دې مخکې د ولسی جرګې اداري پلاوی په وار وار انتقاد کړی دی چې په اکثره مواردو کې وکیلان په عمومي غونډو کې برخه نه اخلي او دا د دې باعث ګرځي چې ځینې قوانین په خپل وخت تصویب نه شي.
مننه کوم د ازادي راډیو نه چې ډیر مینوال لري په افغانستان کې، او زه هم کله کله چې وزګار یم د راډیو ډیر په مینا اورم.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په تیرو اتو میاشتو کې د مخدره موادو څه باندې 1300 لوی او واړه قاچاقبران نیولې دي. په دغه وزارت کې د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې موین په کابل کې خبرلانه ته ویل چې دغه قاچاقبران د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د ځنګړو عملیاتو په جریان کې نیول سوي دي. په همدې حال کې د چارو ځینې کارپوهان که څه هم د حکومت دغه لاسته راوړنه د اهمیت وړ بولي، خو اندېښنه څرګندوي چې په حکومت کې د فساد له کبله نیول سوي قاچاقبران له محکمې پرته خوشي کیږي. تفصیل در رحمت الله افغان په راپور کې.
که څه هم په افغان حکومت داسې انتقادونه مخ په زیاتې دودی چې د مخدره موادو په مخنیوي کې پاتې راغلی، خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د روان مریض کال په اتو میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله د پام وړ لاسته راوړنې درلودې. پا په دې وزارت کې د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې مرستیال باز محمد احمدی د یکشنبې په ورځ کابل کې خبریالانو ته وویل چې په یاد موده کې د مخدره موادو 1380 قاچاقوړونکي نیولي چې 220 تنه یې په لوړه کچه قاچاقوړونکي دي.
په
مجموع کې د مخدره موادو هغه قاچاقوړونکي چې نیول سوي 220 لوی قاچاقبران و 940 تنه متوسط او 1400 تنه وړه قاچاقبران او لس پلورونکي دي.
ښاغلی احمدی که څه هم د کوم قاچاقبر نومونه خیس خو زیاته کړه چې په نیول شوي کسانو کې د عامه خدماتو کارکونکي، پولیس او د ملي اردو یو شمیر سرتیري هم شامل دي. باز محمد احمدی وایي که څه هم د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې پولیس تر یو حده د امنیت په ټینګښت او له تروریزم سره په مبارزه کې مصروف و، خو بیا یې هم سل تنه مخدره مواد کشف او له منځه وړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د یو تازه راپور موندنې ښیي چې په 2015 میلادي کال کې په افغانستان کې د کوکنارو په کښت او تولید کې د پام وړ کموالی راغلی. د افغانستان له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت وایي چې د دوی د تیرو 8 میاشتو سروېګانې ښیي چې په افغانستان کې د مخدره موادو کښت د تیر کال په مقایسه 19% او د مخدره موادو تولید 40% کم شوی دی. د راپورونو له مخې په افغانستان کې د نامنیو، فقر او اداري فساد تر څنګ د مخدره موادو کښت او قاچاق له اساسي ستونزو څخه بلل کیږي. د چارو یو شمیر کارپوهان که څه هم د حکومت یا د لاسته راوړنه د اهمیت وړ بولي، خو وایي چې په تیرو 14 کلونو کې حکومت نه دی توانېدلی چې د مخدره موادو لوی قاچاقبران په نښه او د عدالت منګولو ته راکاږي. د افغانستان له مخدره موادو سره د مبارزې پخوانی وزیر جنرال خدایداد اندېښنه ښکاره کوي چې په افغانستان کې د فساد له امله نیول شوي قاچاقبران له محکمې پرته خوشي کیږي.
قاچاقبر باید چې نیول کیږي باید خپل قید پوره کړي، مګر ټول د تاریخ په 15 کاله کې چې قاچاقبران نیول شوي دي، مګر دوی خپل دوره خپل حبس نه دي تېر کړي، خوشي شوي دي، رشوت ورکړي دي، قضات ته، ترنوالي ته، وزارت داخلي ته، حکومت دوی ته لاکړي دي. متاسفانه
ښاغلی خدایداد چنګار کوي تر هغه چې په عدلی او قضایي سیستم کې اصلاحات رانسی، د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې قوانین پلي نسی، افغان حکومت نشي کولای چې د مخدره موادو قاچاقبران محاکمه کړي.
خبری ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپښین په 14:00 له ازادي راډیو نه.
نن د شنبه ده او خبری ساعت د مازیګر له 14:00 تر 15:00 پورې له ازادي راډیو څخه خبریږي. تاسو هم اوریدلی سئ. په خوست کې د چرګانو د فارمونو یو شمیر مالکان وایي چې له بهره د ناروغ او په مرض اخته چرګانو واردېدل او په ټیټه بیه یې مارکیټ ته وړاندې کول د دوی کاروبار اغیزمن کړی دی. نجیب الله خیل یې تفصیل وړاندې کوي.
په خوست کې د چرګوړو فارم لرونکي د حکومت له مسؤولو ادارو غوښتنه کوي چې یاد ولایت ته د سرحد له لارې د ناروغو او مرض لرونکو چرګوړو او چرګانو د واردولو مخه ونیسي. هغوی زیاتوي چې مارکیټ ته له بهره په واردېدونکو چرګوړو پوره ګمرک هم نه اخیستل کیږي، نو له همدې کبله دوی د مارکیټ په بیه کې د ګټې پر ځای تاوان کوي. په خوست کې د مستربل په نوم د چرګوړو د فارمونو د اتحادیې مشر ډاکټر جمیل شاه آزادۍ راډیو ته د فارم لرونکو ستونزې داسې په ګوته کړي.
داسې ګمرک تکی چې شپږ تنه وزن وي یو تن وزن لیکي. دویم دا چې هغه ځینې کوم چرګون ارتې اکثر مرزګیر دی، ډېر په کم کې ماته هغه چرګون ورکوي.
د اردري په نوم د چرګوړو د یو بل فارم مسؤل وایي چې دی د چرګوړو څلور فارمونه لري، خو کله چې چرګوړي د خرڅولو شي نو د بهر نه ورته مرز راشي او په دې توګه ډېر چرګان او چرګوړي مړ شي.
تقریبا زه څلور فارمونه لرم چې په وایو فارم کې زه درې درې زره چرګوړي چوم. چار کله مو چرګوړي ورسی په داسې وخت کې هغه مرزګیر چرګوړي روشي چې مو د درې زره چرګوړي دی منظر و.
د خوست د کرنې او مالداري رئیس الحاج نیاز محمد لالی د چرګوړو د فارم لرونکو ستونزې او اندېښنې پر ځای بریا وایي چې دا ستونزې د ګاونډیو هیوادونو لخوا په فکر سره ایجادېږي.
دا فارمونه سیلته جوړ شوي دي د موږ د همسایه ممالکو لخوا نه. داسې کیږي چې په بعضې وخت کې مرضونه راولېږل سي چې هغه د موږ چرګان منځه یسي، یا په داسې وخت کې چې موږ غواړو د هغه خپلو فارمونو نه بهره برداري وکړو، هغه هلته قیمت د خپلو چرګانو یا د نورو شیانو ټیټوي او دلته یې رالیږي.
دا چې ولې حکومت نه توانېږي د دې ستونزې مخه ونیسي، د کرنې رئیس العمل د افغان حکومت لخوا د فارمونو لپاره د مشخص ستراتیژۍ او پالیسۍ نشتون یادوي.
مشخصه استراتیجی مسخص پالیسی نسته چې موږ د فارمونو په یسه کې څوک ولې هازه د مرکزی حکومت له خوا موږ ته د استراتیجی ترازی سه موږ په ساحه کې تطبیق
د حیواني ناروغي متخصص ډاکټر نقیب الله وای ک په سرحدي سیمو کې څاروي او مرغان د ګمرک قرنطینی مراحل بشپړنی کی او له معاینه پرته د واردولو اجازه ورکړل شي نو هم دا ډول ستونزې لري
په خپل سر باندې ژوندۍ مرغان پرته د دې چې قرنطینی مراحل ته کی او یا د قرنطین مسول له خوا معاینه کړل شي داخل شي ممکن د امراض سبب وګرځي چې اوسنی وخت کې موږ اکثره د دې پیښو سره مخ شو یو هم د ستونزې چې موږ فرمداران ور سره مخ دي د کیفیت درمل شتون د مارکیټ کې په همدې ډول موږ په خوست کې د چرګانو د واکسین لپاره د خوندیتوب یو مرکز باید ولرو چې دا بدبختانه چې مونږ نه لرو
دی اتوانی ورده په خوښ کې تر 400 پورې د چورګړو فارمونه شته چې تر 450 لک افغانۍ پورې پرې پانګونه شوی
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي
الحمدلله وطنوال روزګان په خپل پیغام کې لیکلي افغان حکومت باید په زابل کې د تختول شوی مسافرو د خلاصولو لپاره جدي هڅې وکړي او په راتلونکي کې د دغه سی پی کې مخنیوي وکړي مجيب الرحمن کریمی له نورستان لیکلي افغان دولت چې د نورو ولایتونو د برسوالیو د نیولو لپاره پوځي اقدامات او هڅې کوي ولې د نورستان د منډولو لسوالۍ د نیولو هڅې نه کوي چې لوکلونو راهیسې وسلوال پکې حضور لري شفی جان صدران له خوست نه لیکلي کلونه کېږي د پکتیا د واجی زادران ولسوالۍ د وسلوالو کسانو لخوا تقریبا محاصره ده په کار د چارواکي پوځي مرستې ورسوي او دغه ولسوالۍ تصفیه کړي د عارف په نامه اوریدونکي له کندهار لیکلي له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی مننه کوي چې له قزاقستان سره یې د غنمو د مرستې تړون لاسلیک کړ اوریدونکي لیکلي چې دا ډول تړونونه له افغانستان سره په مالی او اقتصادي برخه کې زیاته مرسته کولی شي دلاور خان له هلمند لیکلي په نیمروز هرات او نورو سرحدي ولایتونو کې ولې زیاته راکړه ورکړه په ایراني تومنو یا هم په ختیځو ولایتونو کې په پاکستاني کالدارو کېږي اوریدونکي له دولت نه غوښتنه کړي چې په افغانستان کې په بهرنیو پولي واحدونو پر راکړې ورکړې بندیز ولګوي ځکه چې افغانۍ خپل اهمیت له لاسه ورکوي
دا واستا سوزنی استیمیسونه چې د افغان بسیم شبکې په مرسته مو ازادي رادیو ته را لېږلې و د ورکو عزیزانو د لټې پروګرام په همدې خبرونه کې ورته لسی خوص به نوریاس نوری د غوښ سو چې نړیوالو او سیمیزو ورسپونو او خبرونه ته کتنه کوي
پاکستان او امریکا موافقه کړې چې د افغانستان د سولې په ټپه درېدلې خبرې د بیا پیل شي هندي اکونومیک ټایمز ورسپانه تر دې سرلیک لاندې په یو مطلب کې له امریکایي لوړ پوړو پوځي او سیاسي مشرانو سره د پاکستان د پوځ د لوی درسي خبرو اترو ته پام اړولای دی اکونومیک ټایمز د افغانستان د سولې بهیر ته په اشاره لیکي د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو دوهم دور په جولای میاشت کې ورسته له هغې لغوه شو چې د طالبانو د مشر ملا عمر د مړینې خبر نوې اندېښنې راپورته کړې خو واشنگتن د پاکستان د پوز د لوی درستی زراحل شریف د سفر په ترڅ کې چې د امریکا د مرستیال اولس مشر جو بایدن په ګډون له یو شمیر لوړ پوړو پوځي او ملکی چارواکو سره خبرې وکړې د دغه بهیر د بیا پیلېدو په اړه دواړو لورو توافق وکړ اکونومیک ټایمز لیکي یو لوړ پوړی ډیپلوماټ چې نوم یې نه څرګند شوی ډاون ورسپانه ته ویلي په دې اړه چې شرایط ته په پام سره د افغانستان د روغې جوړې بهیر هر څومره ژر چې کېدای شي مخته یوړل شي یو لړ توافقات وشول د ورسپانې په وینا د واشنگتن په سفر کې چې راحل شریف د نومبر له 15 تر 16 تر سره کړ د افغانستان پر مسئلې ډیر تمرکز شوی و اکونومیک ټایمز لیکي ګمان کېږي چې جنرال شریف به د سولې د بهیر د بیا پیلولو لپاره د پاکستان د رغند رول په اړه چې بیا د سولې د خبرو لپاره زمینه برابره کړي خپل اندېښنې هم له امریکایي لوري سره شریکې کړي وي د ورسپانې په وینا پاکستان دې ته اساسي اندېښنه لري چې که د سولې بهیر بیرته احیا کیږي د افغانستان امنیتي ادارې شنډ نه کړي د اکونومیک ټایمز په لیکنه د پاکستان له مرستې پرته امکان نه لري چې د افغانستان د سولې بهیر بریالی شي ځکه پخوانیو اړیکو ته په پام سره د هیواد پر طالبانو پیاوړی نفوذ لري یورو ایشانیت خبرونه ترکمنستان له افغانستان سره په پوله مرستې ته اړتیا نه لري تر سره لیکلانې په یو مطلب کې لیکي د ترکمنستان حکومت د امریکا متحدو ایالاتونو ته ویلي چې له افغانستان سره د پولې د امنیت په ټینګښت کې مرستې ته اړتیا نه لري دا خبره یو لوړ پوړی امریکایي چارواکي کړې ده د خبرونې په وینا کې دا خبره رښتیا وي. هغه په دې معنا وی چې ترکمنستان خپل نظر بدل کړی دی، ځکه د روان کال په پیل کې امریکایي پوځي چارواکو ویلي وو چې اشخابات ورڅخه غوښتنه کړې ده چې د جنوبي پولې په څارنه کې ورسره مرسته وکړي. د یورو ایشیا په لیکنه په تیرو کلونو کې پر دغې پولې د ترکمن امنیتي ځواکونو او افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ څو ځلې نښتې شوې وې. د خبرونې په وینا د امریکا د مرکزي قومندانۍ مشر په مارچ کې د امریکا کانګرس ته په استماعي غونډه کې ویلي وو چې ترکمنستان غوښتنه کړې ده چې د هغو ګواښونو د مخنیوي لپاره چې د هېواد ته له جنوبي پولې متوجه دي د امریکا پوځي تجهیزاتو او ټکنالوژۍ ته اړتیا لري. د ازادي رادیو په دې خبرونه کې په بروکسل کې د روانو پوځي عملیاتو په اړه هم وروستي معلومات درکوو. د غرض د ورکو عزیزانو د لټه پروګرام هم اوریدل سي. خوس په افغانستان کې د سهار 8 بجې او 10 دقیقې سوې د مهمو خبرونو سرخطونه له ابراهيم صافي نوري.
د امریکا د کانګرس یو هیات له افغان ولسمشر سره د ټوریزم پر وړاندې د مبارزې لپاره پر همکاري او د افغان ځواکونو د پیاوړتیا پر مسلې خبرې وکړې. په افغانستان کې تیر شپه بیا زلزله وشوه. د امریکا د جیولوژیکي سروې اداره وایي د ریختر په مقیاس 15.9 درجې زلزلې د افغانستان، هند او پاکستان ځینې سیمې ولړزولې. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي د 20 کیلوګرامه تریاکو د قاچاق په تورې یو کس نیولې ده. د بلجیم چارواکي وای پرون نا وخت د پلازمینه بروکسل په مربوطاتو کې شپاړس کسان نیول شوې دي. یو اسرایلی میرمن چې د یو فلسطینی لخوا په لویتی زغاړه کې په چاړه زخمی شوې و پرونی په روغتون کې ساور کړه. او د میانمار د شمال په یو کان کې د ځمکې د خویدو په پیخه کې د مړو کسانو شمیر نږدې 100 تر رسیدلی دی.
دا مهمو خبرونو لنډیز مول ازادي رادیو واوریدل او نورو خبرونو تفصيل د ازادي رادیو پر ویب سټ لوستلای شئ. ادرس یې د ازادي رادیو .com یا هم ازادي رادیو .org. ازادي رادیو په فیسبوک کې هم پیدا کولای شئ چې تاسو هم کولای شئ چې د ازادي رادیو فیسبوک باندې سره خوشی لایک کړئ. هر ورځ پکې تازه راپورونه او خبرونه ولولې په باسنې کې برخه واخلي. پته یې د facebook.com/azadiradio. د ورکو عزیزانو د لټي پروګرام په یو رپورت پسې اوریدل سي. په اصل کې چې د بلجیم د پلازمینه بروکسل په بیلابیلو برخو کې شپاړس کسان د عملیاتو پر مهال نیول سوي، په بروکسل کې نن هم امنیتي اظهارات دوام لري. د دې هوا صدر اعظم پرون ویل چې بروکسل له جدي او شای ژر پیښیدونکي ګواښ سره مخامخ وي. تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د بلجیم صدر اعظم په خپل هیواد کې د پاریس د حملو په شان چې لاس ورځې مخکې په یو وخت کې په څو ځایونو کې پیښ شوې د ورته تروریستي حملو په اړه خبرداري ورکړای. په داسې حال کې چې په بروکسل کې له شنبه ورځې راهیسې اعلان شوي احضارات نن هم دوام لري، صدر اعظم چارلز میشل د بلجیم د ملي امنیت د شورا له غونډې وروسته خبریالانو ته وویل چې ډېر ګواښ تجارتي مرکزونو او عامه ترانسپورت ته متوجه دی. څرنګه چې پرون مې هم یادونه وکړه، زه دا تاییدوم چې موږ د پاریس حملو ته لورته حملو څخه ویره لرو. داسې چې څو کسان ښایي په څو ځایونو کې څو حملې وکړي، له نښو نښانو مو دا نتیجې ترلاسه کړي چې احتمالي اهداف ښایي له ګڼې ګوڼې ډک ځایونه وي. مثلا موږ د تجارتي مرکزونو، پلورنځیو او د عامه ترانسپورت په اړه فکر کوو. په بروکسل کې سخت امنیتي تدابیر ټینګ دي او پولیس د هغو مشکوکو کسانو په لټه کې دي چې د چارواکو په وینا د حملو پلان لري. د بروکسل د مترو خاري سیستم، خوانزي او په هنتونونه باندې د فوټبال لوبې او نور مناسبتونه ځنډول شوي او په اورګاډو، د اورګاډي په سټېشنونو او هوایي ډګرونو کې د امنیتي مامورینو شمیر زیات شوی دی. چارواکي شک لري چې د پاریس د حملو یو مشکوک تنظیمونکی صلاح عبدالسلام به ښایي په بروکسل کې پټ شوی وي. خو د بلجیم د کورنیو چارو وزیر جان جامبون ویلي هغه ګواښ چې بروکسل ورسره مخامخ دی په دې ښار کې د صلاح عبدالسلام د حضور په پرتله زیات جدي دی. جامبون پرون په یو ټلویزیوني مرکه کې وویل چې اوسنی ګواښ د یو ځانګړي شخص د ګواښ په پرتله لوړ دی. د پاریس د لسو ورځو مخکې د حملو یو بل مشکوک تنظیمونکی عبدالحمید اباود هم د بلجیمو 28 کلن اباود څلور ورځې مخکې د پاریس ښار په لمنو کې د پولیس په ډزو ووژل شو. بروکسل چې نږدې 1 میلیون وګړي لري د اروپا له خورا مهمو ښارونو څخه دی او د اروپایي ټولنې مرکزی دفتر او د ناټو مرکزی قرارګاه هم په همدې ښار کې دي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تاریخ طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون او بلډینګ او سورای سرمایه.
دختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
دورکوشو عزیزانو او دوستانو پلتنه، د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومنئ. په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ، د دې بیا هم د تاسو ورک شوي عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورک شوو عزیزانو دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزای تاسو جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو دوستانو، که تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ، کولای شي چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي رادیو په اوتومات ماشين کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږئ او خپل ورکشوي عزیزان ملټوئ. کله چې ازادي رادیو ته تلیفون کوئ او د ازادي رادیو په اوتومات ماشين کې خپل تلیفوني پیغام پرېږدئ، لطفا په دغو تلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوئ، او د پیغام په پای کې بیا د تلیفون شمیره ووایي. دا ځکه کله چې د تاسې ورک شوی عزیز پیدا شي، څو بیا اوریدونکي وکړی سي تاسو ته تلیفون وکړي. د نن ورځې په پروګرام کې داسې درې تلیفوني پیغامونه لرو چې اوریدونکو موږ ته تلیفون کړی دی، خپل ورک شوی عزیز لټوي خو د تلیفون شمیرې نه دی ویلي. په هر حال د دې په څنګ کې دوه نور داسې تلیفوني پیغامونه دي چې د ځینو ورک شوو عزیزانو په هکله کوم چې پیدا شوي دي معلومات دي. ډېر به مو نه ځنډوو، راځئ چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. کېدای شي چې کوم ورک شوی عزیز یا دوست مو پیدا شي. د ازادۍ له راډیو څخه د ورکو شوو دوستانو او عزیزانو پروګرام اورئ. که مو ورک عزیز لټوئ، نو کولای شئ چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدئ. 00 420 14 40 115. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شوو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غوږ یاست. ګران اوریدونکو، راځئ چې د پروګرام په پیل کې هغه تلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې اوریدونکو موږ ته تلیفون کړی دی، او د ځینو ورکو شوو عزیزانو په هکله چې پیدا شوي دي موږ ته یې تلیفوني پیغامونه رالېږلي دي. یو ورور په نامه د محمد انور موږ ته تلیفون کړی دی او ویلي دي چې د اسماعیل په هکله معلومات لري. دغه ورور له کندهاره تلیفون کړی دی، راځئ چې دغه تلیفوني پیغام یو ځای سره واورو.
السلام علیکم، زه محمد انور د کندهار ولایت خبره کوم. زه د یو شخص پاک معلومات لرم چې اسماعیل نیمیږي. دی پښتنه وایي چې زه د نوشکي یم، د پاکستان د نوشکي یم، او 18 کاله عمر لري. نو ډېر شپږ میاشتې اووه میاشت کېږي دلته زموږ سره راسره دی. هر مسلمان د پاکله معلومات غواړي، ناخې په دغه شماره زنګ ووهي: 0 50 50 23 2. شماره یو ځل بیا وایه: 0 50 50 23 2.
تلیفوني پیغام مو واورید. ګران دوستانو، راځئ چې یو بل تلیفوني پیغام هم واورو کوم چې یو ورور موږ ته تلیفون کړی دی خو خپل نوم یې نه اخیستی. د خپل تلیفوني پیغام کې د یو شخص په هکله چې نوم یې امان الله دی معلومات موږ ته رالېږلي دي. راځئ چې دغه تلیفوني پیغام واورو، ورپسې به بیا زه تاسو ته هغه د تلیفون شمیره ووایم له کومې شمیرې چې دغه ګران ورور ازادي راډیو ته خپل تلیفوني پیغام پرېښی دی.
السلام علیکم، د ازادي راډیو تازه پیغام پرې دم چې یو هلک د کګې د ولسوالۍ د څېړې د کلي ده، او د ده نوم امان الله ده، د پلار نومې الو جان ده، د ورور نوم یې ستانګل ده، او د دغه هلک هر څو خپلوان یا زما هغه غوري د لالفورې ولسوالۍ د چکنور په کلي کې ام دغه شمیرې ته زنګ وهي، یا د چکنور په کلي کې پوښتنه وکړي. و سلام په احترام.
ګران دوستانو د دغه ګران ورور تلیفوني پیغام واورید. د تلیفون شمیره نه ده ویلې او له دغه تلیفون شمیره نه یې ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی. د ده د تلیفون شمیره ده 9 2 3 1 5 4 8 9. یو ور بیا یې تکراروم، 0093 دا د افغانستان کوډ ده، 9 2 3 1 5 4 8 9. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواږ یاست. ګرانو دوستانو، راځئ چې اوس هغه تلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې اوریدونکو موږ ته تلیفون کړی دی، ویلي دي چې خپل ورک شوي عزیزان لټوي خو د تلیفون شمیرې نه دی ویلي. راځئ چې د دغه ګران ورور کوم چې ضیاء الحق لټوي تلیفوني پیغام واورو. بیا به زه تاسو ته د پیغام په پای کې د تلیفون شمیره ووایم.
پیغام کوم دا د ورور جمع د خاله زوی ورک دی په ایران کې، ضیاء الحق نیږي د قرباغ ولسوالۍ، د غزه ولایت قرباغ ولسوالۍ دي روبه د کلي ده. ضیاء الحق نیږي ایران کې د درې څلور کې ورک هر څوک په اړه باندې معلومات لري، په دغه شمېره ته زنګ کولی، په دې باندې زنګ راته ووایي.
ګران دوستانو، دغه ورو چې ازادي راډیو ته تلیفون کړی وو او ضیاء الحق لټو، د دې تلیفون شمیره ده 0093 د افغانستان کوډ ده، 9 4 4 2 9 9 8 8 5. د تلیفون شمیره به یو ور بیا ووایم، 9 4 4 2 9 9 8 8 5. اوس به بیا هم داسې یو تلیفوني پیغام واورو کوم چې عبدالطاهر ازادي راډیو ته راغلی دی او عبدالقادر لټوي. اول به د غران ورور تلیفوني پیغام واورو. د پیغام په پای کې به بیا زه د محترم ورور د تلیفون شمیره تاسو ته ووایم.
زه عبدالقادر د هلمند ولایت سنګین د ولسوالۍ څخه خبره کوم. ما یو د خاله زوی دی عبدالقادر نومیږي، 4 کاله درمخه د سنګین په ولسوالۍ کې د ګرجستان اتباعو تین کړی وو، بیا په شوراز کې بندې وو، اوس وایي چې موږ یې لا کړی دی نو تر اوسه کور ته نه دی راغلی. که د عبدالقادر په باب هر څوک معلومات لري یا حکومت یا رعایت پر دغه شمېره دې موږ ته زنګ ووهي، کور ودان خیر درکړي. السلام علیکم.
تلیفوني پیغام مو واورید. د دغه محترم ورور عبدالطاهر د تلیفون شمېره دغه ده، 0093 9 0 2 3 3 5 3 0. د تلیفون شمیره به یواره بیا ووایم، 0093 2 3 3 5 3 0. ګران دوستانو، اوس داسې یو تلیفوني پیغام تاسو ته خبرو چې یو شخص په نامه د خدای داد ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی، خپل اکا لټوي. اول به د ګران ورور تلیفوني پیغام واورو، ورپسې به بیا زه تاسو ته د دغه محترم ورور د تلیفون شمیره ووایم.
د بادغیس ولایت بالا مرغاز ولسوالۍ د چرچل د سنګزو د کلي مخفیدات خبرې کوم. زما یو وکاله 15 کاله تر مخه ورک شوی دی، نادراکه دی. هر چا چې پیدا کوي د بادغیس ولایت د بالا مرغاز ولسوالۍ د سنګزو د چرچل کیری یم. په دغه شماره دې ماته زنګ ووهي. سدیه دې که هر چا معلومات وکړي د 1 لک افغانۍ د سدیه ورکوم. په دغه شماره دې ماته زنګ ووهي. وسلام، خدای په امان.
تاسو د ګران ورور خدای داد تلیفوني پیغام واورید. دغه محترم ورور خپل اکا لټوي. کده د اکا په اړه څه معلومات لري نو ورته په دې شمېره تلیفون وکړي، 0093 د افغانستان کوډ ده، 9 2 5 9 4 9 3 4. د تلیفون شمیره ور بیا وایم، 0 2 0 2 5 9 4 9 3 4. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواږ یاست. که د نن ورځې دغه پروګرام تاسو په ازادي راډیو کې ونورئ، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ د انټرنیټ پاڼې آدرس دا ده، www.azadiradio.org او یا هم azadiradio.com. ګران دوستانو، اوس قلم او کاغذ تیار کړئ، د تلیفون شمیرې ولیکئ، ځکه چې وار ورسید هغو تلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. راځئ چې دغه تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
السلام علیکم زه صدیق په هوښوره د متون د کونډیو کلی څخه خبرې کوم زما یو ورور چې په نوم د سید کیپ دی پنځه میاشتې راهیسې بېدرکه شوی دی که هر چا ته په دې اړه معلومات یې په لاندې تلیفوني شماره زنګ ووهی صفر اووه سوه شپږ اویا څلوېښت څوارلس څلوېښت بله شماره ده صفر اووه سوه درې اویا دوه اویا پنځه اویا درې اویا که په دې اړه چا ته معلومات وي پنځه زره ډالر دې شرمی ترلاسه کړي. السلام
ګلستان ولسوالۍ یم ما د قاریم د عبدالرحیم په نامه باندې تقریبا پنځه کاله شول هېڅ معلومات یې ماسه نه دی ژوند او نه د مرګ هر مهم مسلمان ورور ته که چېرې د قاریم د عبدالرحیم په اړه معلومات یا د ژوند یا د مرګ ما ته یې په دغه ټلیفون په شمېره باندې زنګ ټلیفون شمېره د صفر اویا پنځوس دوه نوي اته سوه درې نوي یو ځل بیا ټلیفون شمېره باندې صفر اویا پنځوس دوه نوي اته سوه درې نوي وسلام با احترام.
السلام علیکم لال محمد جان په فراد ولایت څخه خبرې کوم چې د اختر محمد چې یو برج مخته پر اډو ازادي کې یو نفر خبرې کړې ول د غز مشره ده د هغه شماره دې ډېرته د سره کې مسلمان هغه شماره نسته او د ار وطندار د افغان پلاس کې چې دی د هغه د رادو ازادي ته دې ډېرته خپل شماره دا سره کی تکرار وکي چې موږ یو اخو د ار او سره چې دی د غزما د ټلیفون شماره دی واخی نو زنګ دی ما ته او سپر دوا واره او یو اتیا نوی تلور سو اته دی بیا بم شماره د سره کوم سپر دوا واره او یو اتیا نوی تلور سو اته دی د غ شماره د لال محمد ته چې اخ شیم ما ته دی ټلیفون وکي چې ار زای دی موږ ته ولار سو د پلار مور ډیر پریشان دی څنګه کال دا سړی د کور څخه وطن ورک دی نه د ژوند لاستا نه د مرګ لاستا.
حمد الله د پراله ولایت په کولو ستاسو خبره کوم ما یو ورو ورک دی د تلور کال کېږي د به الله په نامه ده نو که هر څه ته یو معلومات نو بس په دې شمره د مرته زنګ وې صفر اویا اته سو پنځاتیا صفر درې سو شپږ نیوي صفر اویا سماره ځل بیا وایم صفر اویا اته سو پنځاتیا صفر درې سو شپږ نوي کار چا موږ ته معلومات په دې شماره باندې راکړو او مادره کې راته ویل درې لکه افغانۍ مو د هغو لپاره انعام وکړئ وسلام.
بلې السلام علیکم زما فکر وکړ چې شپه سره کېږي چې ورک ته نن یې د جان دعوت که چای په پته یې ورته ماته د برېښنې اړیکه ونې صفر اوو نو نو پنځه پنځه دوه
و یو. السلام علیکم نثار خډیر من نظم ما یو راره میرا صاحب نامو ورګ د نظر خان زوی د فایدار راره د غزنی د ولایت نایب ولسوالی کې د دې څورک ده نن سره ما د څورک ته تقریبا 12 نو پټی کې نو پردا نمبر باندې ما ته څنګه وېسته تر اویا یو چلوي نه چلوي اته څو پنځه دې ډېر مننه ډېر چیرنې بدک بخت غوړ مننه. السلام علیکم.
بلې السلام علیکم ورکسو عزیزانو کارکونکو ته ډېر سلامونه وایم ګران یم د کندهار د جړې ولسوالۍ څخه فرید احمد د ګل احمد زوی دا ډېر وخت کېږي چې نادره کوي چې هر چا ته معلومات چې نو په دغه شمېره مو سره اړیکه ونیسي صفر اویا پنځه پنځوس نه پنځه پنځوس نه اچا شماره یو ور بیا صفر اویا پنځه پنځه نه پنځه پنځه نه اچا. ازادي راډیو څخه یو جهان مننه.
زه بلال الدین تاریخیل بیا هم له پکتیا کوم نه د سره په لیکه ما یو دوست ورځ د ترور ترور ده نه نمیږي او نوم یې هغه د حسین جان او ما ته چا د پته په شماره دې ما ته زنګ وکړ صفر اووه سوه شپږ شپېته درې سوه اویا نهه سوه نونه بیا هم تکراروم صفر اووه شپږ شپږ درې اووه صفر نهه یو نهه وسلام.
السلام علیکم نصرت یم د کندهار ولایت څخه زموږ د اکاذي فضل محمد د ملا رازما زوی د کندهار ولایت معروف ولسوالۍ د کس کلي اوسېدونکی دی لس کاله کېږي چې نادرکه شوی دی که هر چا ته د ده په اړه معلومات وي او یا دې خپل زموږ غږ اوري ولاندې شمارو ته دې زنګ ووهي د ټلیفون شمېرې دي صفر اویا دوه شپېته اووه پنځوس پنځه سوه اته شپېته بله شماره ده صفر اویا نه څلوېښت درودش یو سلو درش بته شیرینی ورکول کیجی
عبدالما یک ده کندهار ولایت سپین بولدک ده ولسوالۍ څه خبره کوم. ما یو ورور دی د عبدالرازق په نامه دی، د تاج محمد زوی دی. د 40 کاله کېږي د کور څخه نادرکه سوی دی. که چیرې دی زما غږ اوري یا بل څوک ته د په هکله معلومات لري، د ټلیفون په دغه شمېره دی زنګ ووهي: 0 اویا 40 12 50. د ټلیفون شمېره یو ځل بیا: 0 اویا 40 12 50. ورسلام.
ما یو زوی دی ورک تی د مهر په نامه دی، د 2 کاله کېږي. تاسو وخت معلومات څه لري؟ ما چې خبر راکړه دا شمېرې زنګ راته ووي: 0 اویا 40 12 50. وسلام.
السلام علیکم. زما خویه د سیاستلان میږي، د کریم الله زوی ده، د زابل ولایت اوسېدونکی ده. که په دغه لاکړه څوک معلومات لري د لمبر ته دې زنګ ووي: 0 اویا 40 12 50. 0 اویا 40 12 50. دا شمېرې ته زنګ ووي. السلام علیکم.
زه عبدالکریم د فراه د ولایت د بکوا د ولسوالۍ څخه دا پیغام پرېږدم. زما یو وراره دی په نامه د ثمرګل، تقریبا 13 کاله عمر لري، او د 3 میاشتو راهیسې د کندهار په ښار کې د مزدورۍ دپاره تللی و، نادرکه سوی دی. که دی پخپله د زما غږ اوري یا بل مسلمان ورور ته یې معلومات وي، نو په دغه شماره دې زموږ سره اړیکه ونیسي: 0 اویا 40 12 50. شمېره یو ځل بیا تکراروم: 0 اویا 40 12 50. وسلام. په احترام، مننه.
ما زوی د نکیب په نامه د میوان په ولسوالۍ کې د اته میاشتې کېږي چې ورک شوی دی. ما نن شاه محمد دی، هر چا ته هر مسلمان ور ته که ور معلوم دی، یا په دغه دغه باندې معلومات لري، دغه ټلیفون شمېرې ته د زنګ را ووهي. هر ټول شیرینی ورکول کېږي د 12 میاشتې کېږي چې ورک دی. د نکیب په نامه د میوان د ولسوالۍ د شرالي کاري چې کېږي، هر هغه چې معلومات لري پر د ارشیف په اړه: 0 اویا 15 50.
السلام علیکم. زه پرو د خوشاله څخه خبري کوم چې برای ولسوالۍ ځخم پلان دفتري درې شوله کېږي. د خپل کور څخه به در راته شوه نوم یې رسولګاره کار ته پاته معلومات ګزارم بر زنګ ووهي: 0 اویا 15 52 1 2. 0 اویا 2 9
زه محمد شاه د روزګان د ولایت د چرچنو د ولسوالۍ سره ستاسو سره په تماس کې یم. زما ماما ورک دی، د عبدالحاجي په نامه دی، چې په کندهار کې نادرکه سوی دی، چې د اعصابو مریضي ده. که هر چا ته پته یې، نو په دغه شمېره دې زنګ ووهي: 0 اویا 0 8 0 2 9 3. د ورور نوم یې عبدالباري دی، د پلار نوم یې اجمجمه اکا دی، د بل ورور نوم یې سید علي دی. که هر چا ته پته په دغه شمېره دې زنګ ووهي. وسلام.
گرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ، کولی شئ چې په دغو شمېرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمېره ده: 0 اویا 00 2 4 3 1. یو واري بیا وایم: 0 اویا 00 2 4 3 1. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي: 0 اویا 02 02 21 12 1 15. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام ته واکمئ. ګرانو دوستانو، د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزی له تاسو سره خدای پاماني کوم. د مونږ د پروګرام وخت هم دومره وو. تر بیا مو په خدای سپارم، روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لوونه د ماښام تر 2 بجو پورې خپرونې لري.
پخار کی خلق تول فکر پدی کبھی چے دلدار پخار کی خلق تول فکر پدی کبھی چے دلدار پخار کی خلق تول فکر پدی کبھی چے سڑے سنا وائی لڈارا سڑے سوائی اچھے دروچنا شہندارا سڑے سوائی اچھے دروچنا شہندارا سڑے سوائی
سوات